سلامونه وخت مو بخیر خره خلاص د دې محل خبرونه تمه کتر دي چې د خبرونو مطلب تل شو خبرونه د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو پی وای په افغانستان کې نږدې 3 میلیونه خلک سکهل د دوبی په موسم کې د ژوند ژغورنې مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو ادارې د یکشنبې په ورځ مې په 13مه پر ایکس باندې لیکلي چې د تمیل د سخت کمښت له امله ډبلیو پی یوازې له 2 میلیونه خلکو سره د لوګي له ناورینه د خلاصون لپاره مرسته کولی شي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وچا ویلي و چې سکهل به د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د بشري مرستو ته د اړتیا لرونکو خلکو شمیر شاوخوا 3 میلیونه ته رسیږي. د تهران د خبرو د فورم سلورمه دوه ورځې غونډه د یکشنبې په ورځ د ایران د ولسمشر مسعود پزشکیان او طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په ګډون د 350 سیوادونو د استازو په حضور سره پیل شو. یو ورځ مخکې د ایران د بهرنیو چارو مرسل وزیر سید خطیب زاده ویلي و چې افغانستان د تهران د خبرو اترو د فورم د اجنډې یوه مهمه برخه ده. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر چې د دې ډلې د پلاوي مشري کوي د شنبې په ورځ تهران ته ورسېد او د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رخجی سره ولیدل. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې غونډه کې د دوه اړخیزو اړیکو، امنیتي مسایلو، اوبو او کډوالو په اړه خبرې وشوې. ایران قضا اعلان کړی چې د راپ د سندرغړی امیر توتلو د اعدام حکم قطعي او تطبیق ور دی، خو دغه د توبې غوښتنه او د دې قضیې بیا کتنه هم تر غور لاندې ده. د قضاوین غلام حسین جهانگیر پرون ویل چې امیر حسین مقصودلو چې په امیر توتلو مشهور دی مخکې د فساد او فحشا د هڅونې په تور په لس کال بند محکوم شوی او اوس مهال خپله د بند موده تیروي. توتلو هم درس د دینی مقدساتو ته د سپکاوي په تور په 15 کال بند محکوم شوی او وروسته پرې د اعدام حکم وشو. د ایران د قضاوین زیاته کړه چې سترې محکمې د اعدام حکم تایید کړی دی او د تطبیق لپاره محکمې ته اعلان شوی، خو په عین حال کې د ډیر ژر د توتلو د نویو غوښتنو په اړه د ارزونو نتیجه اعلان شي. د ایران د مخکښو څیرو د توتلو د افې غوښتنه کړې ده. اټکل کې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ به سبا د روسیې او اوکراین له ولسمشرانو سره تلیفوني خبرې وکړي او له دواړو مشرانو به وغواړي چې روانه جګړه پای ته ورسوي. ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون وویل چې د دوشنبې په ورځ به له خپل روس سیال ولادیمیر پوتین سره تلیفوني خبرې وکړي او له هغه څخه به د روانې جګړې د پای ته رسولو غوښتنه وکړي. ښاغلي ټرمپ پر تورته ټولنیزې شبکې په یوه بیان کې ولیکل چې د دې خبرو موضوع به د وینو د بهولو د هغه بهیر بندول وي چې پاوسټ ډول ونه کې 15000 روسي او اوکراینی سرتیر پکې وشل کېږي. روسیا د اوکراین له هغه سیمو د اوکراینی ځوکونو وتل غواړي چې دا وپری لري. ترامپ لیکلي چې وروسته به د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکی او د ناتو د یو شمېر غړو ودونو له مشرانو سره هم خبرې وکړي. ترامپ هیله ښودلې ده چې دا هڅې به نتیجه وکړي او اوربند ټینګ شي. روسیه خبرم دا چې د 2015 کال د یوروویژن سندرو په سیالۍ کې د اتریش سندرغړی چې جی جی د زیای شوی مینی په نوم سندرې سره لمړی مقام ګټه. دغه اتریشي هنرمند سندرې په 1400 نمرو سره لمړی ځل خپل کړ. اسرائیل په 2350 نمرو سره دوهمه او استونیا د 3650 نمرو سره دریم مقام ترلاسه کړ. سالریشت کلان جی جی د جایزې ترلاسه کول وروسته ویل چې مینا په نړۍ که تر ټولو پیاوړې قوه ده. راځي چې نور مینه خبره کړو. د یوروژن د سندرو نه شپته ما سیالۍ تیر شپه د سویس په باسل کې تر سره شو. یوروژن په نړۍ کې د ژوندۍ موسیقۍ له لویو سیالیو څخه ده چې هر کال په یوه اروپایي واد کې تر سره کیږي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. د طالبان حکومت بهرنی چارو وزارت سرپرست له خپل ایرانی سیال غوښتنې وړاندې به په خبرونه کې واوري. د افغان صادرات پر وړاندې د واګه بندر د پرانیستل کېدو راپورونه خوست کې د مهاجر لیگ په نوم د فوټبال سیالۍ پای او د ځوانانو غوښتنې
مو غوښتنه د تجارانو څخه دغه ده چې باید په خوست کې دغه ډول سیالۍ ډېر شي، ځکه دغه ډول سیالۍ کولی شي چې په خوست کې فوټبال ته یو روش ورکړي.
خبرونه کړه نور راپورونه هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې له ګاونډي هیواد ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه شوې. تازه د طالبان د حکومت بهرنیو چارو وزاره سرپرست له خپل ایراني سیال غوښتي چې دې برخه کې د تدریج اصل ته پام وکړي. د طالبان حکومت بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي امیر خان متقی چې په یو رسمي سفر ایران ته تللی له عباس رخچي سره د دې موضوع له هغه هیواده د افغان محاسبینو د انتقال او ورته د اسانتیاو برابرولو او ځینې نور مسایلو په اړه خبرې کړي دي. نورال په دې راپور کې
له ایرانه د افغان کډوالو ته ایستلو د بهیر په چټکېدو سره د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست له خپل ایراني سیاله د افغانانو د ایستلو په برخه کې د تدریجي اصل د پلي کېدو غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې مرستیال بیان دی سیا احمد تکل د می په ولسمه په خپل ایکس پاڼه خبر کړی راغلی چې امیر خان متقی د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سید عباس عراقچی سره په لیدنه کې د افغان کډوالو د کوربتوب له امله مننه هم کړې او ویلې دي دوی ژمن دي چې پلو کډوالو هیوادوالو ته د بیا میشتیدنې زمينه برابر کړی. په بیان کې راغلی چې په غلیدنه کې له هغه هیواده د افغانانو محبوسینو د انتقال او ورته د اسانتیاو برابرولو او د دوړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت په اړه هم خبرې سوي دي. په بیان کې وړاندې د سید عباس عراقچی په حواله هم راغلی چې د افغان کډوالو بیرته ستنېدل باید تدریجي او باعزت وي او په هغه هیواد کې ورته د لاس یا تو اسانتیاو د برابرولو ژمنه تکرار کړې ده. خو د ایران حکومت په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د شنبه په ورځ د می په ولسمه د یو پلاوی په مشرۍ په رسمي سفر ایران ته تللی دی. د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت ویلي چې نوموړی به د تهران د خبرو په فورم کې د ګډون ترڅنګ له بیلابیلو ایراني چارواکو سره هم وګوري. د افغان کډوالو په اړه د طالبانو او ایراني چارواکو د خبرې داسې مهال دي چې په دې وروستیو کې له ایرانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ تیزه شوې او افغان کډوال شکایت لري چې په هغه هیواد کې د کار استوګنې روغتیایي خدمتونو او ګڼو نورو برخو کې له ستونزو سره مخ دي. د ایران په اصفهان کې افغان کډوال حفیظ الله چې له تیر یو کال راهیسې هلته میشت دی د ځان خپل خپلوانو او نورو افغانانو د وضعیت په اړه یې ازادي راډیو ته وویل
دلته په یو کارخونه کې تراویاتن افغانان کار کوو خو په دې ډله کې خی 15 کسان هم اسنادونه لري. دوی هیڅ څوک له دې ډله په اسانه بهر وتلی نشي. د روغتیایي ستونزو د حل د ژوند د نورو اسانتیاو یا خوراکي توکو برابرولو لپاره ځکه بیرون افغانان نیول کیږي. ایران اوس د کډوالو د سرشمیرنو کارتونه او اسناد هم لغوه اعلان کړي نو دلته له ډیر زیات ستونزو سره مخ یو.
په تهران کې میشت یو بل افغان کډوال او د تیر جمهوریت نظام پر مهال یو پوځي افسر چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کړي نو خبر سي هم ازادي راډیو ته وویل
دلته عامو خلکو ته مهلت ورکړل شوی د خروج ورخ یې ورکړي چې تر دوه نیټو به په ایران کې خپل کار او ژوند ټولوي او وځي به. خلک له ډیرو زیاتو ستونزو سره مخ دي. افغان پوځیان چې اکثریت یې خپل هغه نظامی کارتونه یا ورکړي یا یې هېر کړي هم له ایستلو سره مخ دي. که افغانستان ته دا پوځیان واستول شي هلته خو د طالبانو لپاره ګناهکار دي ځکه هم پوځیان دي او هم ایران ته راغلي. نو که ډیپوټ کیږي د طالبانو لخوا بنیول کیږي بندیان کیږي او ان شکنجه او وژل کیږي.
په ورته وخت کې یو شمېر هغوی چې له دغه هیواده په جبري ډول افغانستان ته ستانه کړل شوي هم وایي په هیواد دننه سختو اقتصادي ستونزو بیکاری او بیکوري سره مخ دي.
باور کو که بیخي د میکنجه خانه شتیم بیخي زندگی سر مختل خستک واقع در.
له ایران څلور میاشتې مخکې ستون سوی امید دی چې وایي دا او کورنۍ اوس په افغانستان کې له شدیدو ننګونو سره مخ دي. نوموړي چې په پلازمېنه کابل کې اوسېږي ازادي راډیو ته وویل
افغانستان
کې کاروبار نشته. څو ځلې سرچاوک ته ولاړم خو کار راته نه پیدا کیږي. دلته له هر اړخه ډېرې زیاتې ستونزې دي. یوشتم نایه کې لږ ځمکه لرو څلور دیوالۍ مو وکړه خو نور وسه نه لرو او امارت یعنی طالبان هم نه پریږدي چې جوړ کړو. نو د ژوند لپاره هیڅ ډول امکانات نه لرو.
تازه د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري یو ان ایچ سی آر ویلي چې تر روان میلادي کال لپاره د می تر 13 پورې ټول 15 لکو 2300 افغان کډوال له ایران بیرته افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې 293 شپږ سوه شړل شوي دي. ایران د کډوالو په اړه د خپلو پالیسیو د بدلون په پایله کې د افغانانو د ایستلو دا بهیر د تیر 2024 کال د سپتمبر میاشتې راهیسې شدید او چټک کړی دی.
ازادي راډیو تلیرویش ساتا لتاسو سره ده.
د افغان صادرات پر وړاندې د واګه بندر د پرانیستل کېدو له راپورونو وروسته د افغانستان د سوداګرو او پانګونې خونه وایي چې دا یوازې د بند پاتې شویو کانټینرونو لپاره دی ځل اجازه و او راتلونکي معلومات نه ده. نور جزئیات د فیروزی عزیز راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په واګه بندر وازي د افغان سوداګرو بند پاتې سویو کانټینرونو ته او د یو ځل لپاره د تیرېدو اجازه ورکړل سوې او دراتلونکي پاړه یې هیڅ نه دی ویل سوي. دغه خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو سره خبرو کې واګه بندر افغان صادراتو په ځانګړي ډول هند ته د وچې میوې د صادراتو لپاره مهم سوداګریز بندر وباله او د دغې ستونزې د دایمي حل هیله یې څرګنده کړه. نوموړي زیاته کړه چې په تیرو له شلو زیاتو ورځو کې افغان سوداګرو ته له دې امله لکونه ډالر زیان اوښتی دی.
توقف زمونږ نه د موټر څخه مونږ باندې تاوان راتو. بل طرف ته مارکیټ ډاون شو، مارکیټ ته مال ونه رسېدو، مسلسل نور مالونه بار نه شو، لاره بنده شوه. دا د یو ځل دپاره ورته اجازه ده، اما خوشبختانه چې لاره خلاصه شوه. د یو ځل دپاره همدغه یو سلو کشپته کانټینر ته به اجازه ورکړ شي، نور آینده نه ده معلومه. مونږ دپاره د واقع لاره ډېره حیاتي ده، مونږ ته ډېره زیاته مهمه ده او دا د افغانستان د پاره ډیره لنډه لار ده.
د هند او پاکستان ترمنځ د شخړو او تاوتریخوالي له زیاتېدو وروسته د اپریل له 14 نیټې راهیسې د پاکستان له لارې هند ته د افغان سوداګرو لاریو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکړل شوې. خو د هندي رسنیو د راپورونو پر بنسټ د مې په 14مه دغو موټرو ته چې د افغان سوداګرو 150 ټنه وچه میوه پکې بار وه او د لاهور او واګې ترمنځ ولاړې وې، د تیرېدو اجازه ورکړل شوه او د هند اتاري بندر ته واوښتي. که څه هم د پاکستان حکومت د تیرې اپریل په 13مه اعلان کړی و چې په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د سفارت په غوښتنه یې په افغان سوداګریزو توکو بار ترانزیتي موټرو ته له واګه بندر له لارې د وښتو اجازه ورکړې، خو د هند حکومت له پاکستانه د هر ډول ترانزیتي توکو په ورتګ بندیز لګولی و. د هند د سوداګرۍ او صنایعو وزارت په یو رسمي مکتوب کې ویلي و چې تر بل امر پورې له پاکستانه د هر ډول ترانزیتي توکو واردول او صادرول منع سوي دي او دا پریکړه د هند د ملي امنیت د ساتنې په هدف سوې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه او افغان سوداګر هم وایي دا چې موټرې او مالونه یې ډېره موده ولاړ پاتې و او دوی ته یې درانه تاوانونه وراړولي دي. د افغانستان د وچې میوې د صادراتو د ټولنې وایاند خالد احمد رحماني ازادي راډیو ته وویل
په یوه مدته 22 تاریخ وای قبل و تا فلحال
د اپریل 28 تر اوسه هغه ځانونه چې سوداګر ته رسیدلي د ترانسپورت له درکه او د خاک پولی له درکه دي چې پاکستان ته ورکول کېدل. بل د هوا د ګرمۍ له امله و چې میوې له خپل اصلي کیفیت وتلې دي. دا توکي چې باید په کومه بیه پرولل شوی وو هغه پیسې نه نقدوي.
د وچې میوې یو سوداګر حاجی عبدالحد هم دوی ته د وروښتو زیانونو په اړه وویل.
پدې کې دا zarar رسیدلې دی. دا د یو وار د پاره چې دا یو نیم سم متر زموږ دا ولر دی، هغه ته اجازه ورکړی ده. یعنی دا اوبر نه د خلاص سوی چې همیشه د پاره خلاص ده. زموږ د راتلونکي تجارت ته پاره دی لو ستونزې لرو. درې ملک ورسنه هم دای شي وایي زموږ تجارت ته زیان ونه رسیږي. موږ په خپل په پاکستان او هندستان باندې خپل دا ځکه کوو چې باید یتې د خبر د لار کار سره واخی نه د جنگ ده.
د افغانستان سوداګری او پنګونی خونې د معلوماتو پر بنسټ په کلنی ډول هندستان ته د واګه بندر لارې یوازې د شاوخوا 500 میلیون ډالر په ارزښت خوچه میوه صادریږي. خدای چې ټول سوداګری له دې لارې څومره ده په دې اړه مسولینو ازادي راډیو ته جزئیات نو ورکړي. د یادونې ده چې شاوخوا 4 میاشتې مخکې د هند بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګری لپاره د چابهار بندر یادونه هم کړې وه. تر جمهوریت نظام کې افغانستان هند سره هوایي دهلیز هم درلود چې اوس غیر فعال دی.
facebook.com/azadiradio
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو شمیر ستونکو وایي د ټلیفون اړیکو او انټرنیټ په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. دوی وایي کله کله اړکیږي چې اندې بي اړیکې انټرنیټ نه د اړتیا وړ معلوماتو ترلاسه کولو لپاره د غرسارتۍ وخیږي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د نیټ د کارول لپاره ډیری ځوانان د غرونو سرونو ته خېږي چې هغه ډیره غټه فاصله غواړي دوی هلته خېږي بیا خپل انټرنیټ کاروي.
د پکتیا ولایت د میرزکی ولسوالي اوسیدونکی محمد الله مسعود و. دی وایي چې نه یوازې د نیټ د کارولو ان د عادي ټلیفوني اړیکو په برخه کې هم دوی له ستونزو سره مخ دي.
خدای شته دلته خو دغه د مخابراتي شبکو ستونزه ډیره زیاته ده، ځکه چې موږ یو له نیټ ستونزو سره مخامخ یو، بل دا ده چې شبکه سم کار نه کوي. موږ په ټوله میرزکا ولسوالۍ کې فقط دوه ډانګې لرو، یو د افغان بي سیم ده او بل د ایم ټین ده. هغه هم بیخي په کمزوري کیفیت باندې کار کوي، نو خلک خدای شته له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. یو خو دغه د انټرنیټي ستونزه ده چې زه خپله انټرنیټ کاروم، نه یو پیغام ته تقریبا 15 دقیقې صبر کوم.
د بامیان ولایت د ورس ولسوالۍ اوسیدونکی حفیظ الله هم په خپل سیمه کې له ورته ستونزو سره مخ دی. نو موري د غوي پښپګوښته ما ازادي رادیو ته وویل
د منطقي مو اصلا شبکې مخابراتي صحیح کار نه،
زموږ په سیمه کې اصلا مخابراتي شبکې سم کار نه کوي. داسې مهال چې مخابراتي پایا مخته ډیره نږدې ده خو سم کار نه کوي. دا دوه درې ورځې بیا خده، خو اونې درې څلور ورځې مخکې ان اړیکه هم نه ټینګېده. لس پنځه سواری به مو زنګ ووهه چې اړیکه به ټینګېده. په ولسوالۍ کې انتن شته خو په کلیو او بانډو کې نشته. خلک له تقویتي انتنونو استفاده کوي. په ټوله کې انتنونه کمزوري دي.
نگه اطرافایش قراجاتش آنتن نیستن، مردم از آنتنهای تقویتی و کم آنتن چیزا استفاده میکنن که ضعیف است در کل.
د میدان وردک ولایت د سید آباد اوسیدون که عبدالحمید بیا بلستون زیادوی
کله چې موږ ته څوک زنګ وهي تلیفون چالانه وي، سیم کارت پکې موجود وي مګم زنګ نه راځي، هلته ورته خاموش کوي. که وګورو د موږ کور ته پایخ کاریږي مګم په کور کې تلیفون کار نه کوي، نو ستونزې بیخي زیاتې دي.
په راپور کې مرکه شوي کسان د طالبانو له حکومته غواړي چې مخابراتي خدمتونه ورته په سم ډول وړاندې شي، ځکه د دوی په خبره دوی له خپلو لګښتونو 10% مالیه ورکوي. ومو غوښتل د دغو ستونزو او شکایتونو په اړه د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وپوښتو، خو ویاند یې نایت الله الکوزي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې دا مال په افغانستان کې څلور خصوصي شرکتونه، روشن، افغان بي سیم، اریبا، اتصالات او د سلام په نوم یو دولتي شرکت فعالیت لري. د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د اترا څنګ مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې شپږ ویشت میلیونه فعال سیم کارتونه موجود دي. دغه شان د دې وزارت د معلوماتو له مخې د مهال په افغانستان کې 10 میلیونه خلک له انټرنیټي خدمتونو ګټه اخلي. په افغانستان کې له مخابراتي خدمتونو شکایتونه داسې مهال دي چې نن د مې 18 د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ نړیواله ورځ ده. دا ورځ چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د نړیوال سازمان یا ETO لخوا په 2006 کال کې د دغه سازمان د انتالیا په کنفرانس کې په دې نوم نومول شوی هدف یې ټکنالوژي د ټولو لپاره ده. سږ کال د دې ورځې شعار دی په ډیجیټلي بدلون کې جنسیتي برابرۍ. داسې مهال چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر افغان نجونو او ښځو د پراخو محدودیتونو په لړ کې ان دوی له خپلو ډیرو اساسي حقونو له شپږم ټولګي پورته له زده کړو او په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې له کار هم راګرځولي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
مسکو د اوکراین پر ضد ډرون الوتکو برید کړی چې هدف یې د کیف او سومي شاوخوا سیمې وي. دا بریدونه په داسې حال کې شوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې او اوکراین له مشرانو سره د جلا خبرو اترو اراده اعلان کړې ده. نور حال په دې راپور کې.
مسکو د اوکراین پر ضد د ډرون الوتکو برید کړی دی چې هدف یې د کیف او سومي شاوخوا سیمې وي. دا بریدونه په داسې حال کې شوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې او اوکراین له ولسمشرانو سره د جلا خبرو اترو اراده اعلان کړې ده. د هیله څرګنده کړې چې د اوربند د ټینګښت په لور به یو ګام پورته سي. د اوکراین پوځ ویلي چې د می د 43 په شپه روسیې د اوکراین پر اهدافو 203 د بې پیلوټ الوتکو بریدونه کړي دي. دا په 2022 کال کې پر اوکراین د روسیې د بشپړ برید له پیل راهیسې یو له لویو بریدونو څخه دی. د اوکراین پوځ ادعا کړې چې لږ تر لږه اته اتیا بې پیلوټه الوتکې ویشتلې دي او شاوخوا یو سلو دېرش نور یې خپلو اهدافو ته په رسېدو کې پاتې راغلي دي. د سیمې والي وویل د کیف د باندې په یو ولسوالۍ کې په برید کې یوه اتویشت کلنه ښځه وژل سوه او یو څلور کلن ماشوم ټپي سو. یوه ورځ مخکې د روسیې پولې ته څیرمه په سومي سیمه کې د ملکي وګړو پر مینی بس د روسیې بې پیلوټه الوتکې برید وکړ چې له امله یې نهه کسان وژل سول او څو نور ټپیان سول. په داسې حال کې ده چې اټکل کېږي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په سبا د روسیې او اوکراین له ولسمشرانو سره تلیفوني خبرې وکړي او له دواړو مشرانو به وغواړي چې روانه جګړه پای ته ورسوي. ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون وویل چې د دوشنبې په ورځ به له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره تلیفوني خبرې وکړي او له هغه څخه به د روانې جګړې د پای ته رسولو غوښتنه وکړي. ښاغلی ټرمپ پر ټروت سوشل شبکې په یو بیان کې لیکلي د دې خبرو موضوع به د وینو بهېدو د هغه بهیر بندول وي چې په اوسط ډول په اونۍ کې 15,000 روسي او اوکراینی سرتیري وژل کیږي. روسیه د اوکراین له هغو سیمو د اوکراینی ځواکونو وتل غواړي چې داوا پر لري. ترامپ لیکلی چې وروسته به د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی او د ناټو د یو شمیر غړو هیوادونو له مشرانو سره هم خبرې وکړي. ترامپ هیله ښودلې چې د ده دا هڅې به نتیجه ورکړي او اوربند به ټینګ سي. پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل تر شاوخوا څلوېښت میاشتو وروسته روسیه اوس د اوکراین د خاورې شاوخوا پنځمه برخه کنټرولوي، خو د پوتین له اصلي هدفه پاتې راغلې ده چې د اوکراین بشپړ کنټرول غواړي.
له خبرونو ور اخوا
د چاروی شمیر پوهان وایي د طالبانو د چارواکو روسیې او منځنۍ اسیا هیوادونو ترمنځ د اړیکو پراخول د طالبانو د هغو هڅو یوه برخه ده چې غواړي نړیواله انزوا راکم او د افغانستان د اقتصادي ناورین سره د مقابلې لپاره لارې چارې عمومي نور حال په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د چارواکو روسیې او منځنۍ اسیا هیوادونو ترمنځ د اړیکو او تعاملاتو زیاتوالي ته په پام د چارو ځینې شنونکي په دې باور دي چې د اړیکو د پراختیا د طالبانو د هغو هڅو یوه برخه ده چې غواړي نړیواله انزوا راکمه او د افغانستان د اقتصادي ننګونو لپاره حل لارې ومومي. د نړیوالو اړیکو شنونکي غوث جان باز د یکشنبې په ورځ د مې په 13مه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له دې تماسونو د سیمې د هیوادونو هدف د سیاسي ملاتړ په برتله د امنیتي ګواښونو مخنیوی او د اقتصادي ګټو ترلاسه کول دي.
د طالبانو موخې ډېرې عادي دي. د یوې خوا خو دوی د سیمې هیوادو د جلبولو په ترڅ کې غواړي چې په رسمي توګه پېژندل شي، خو په اوسني حالت کې طالبان ډېرو سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نو په دې ترتیب دوی وشي کړی چې د افغانستان اقتصاد ورغوي او هغه سختې ستونزې چې اوس ورسره لاس او ګرېوان دي دا به حل شي. د بلې خوا د سیمې هیوادونه غواړي چې د یوې خوا افغانستان د منطقې په مدیریت کې پاتې شي او د بلې خوا د منطقې هیوادونه خپلې اقتصادي ګډې لویې برنامې لري چې یو تعداد یې د افغانستان له طریقې تللي.
خو نوموړي زیاته کړه چې دا تعاملات به په هیواد کې دننه اقتصادي بنسټ رامنځته نه کړی سي او یوازې به سیمه ییزو بازارونو ته د افغانستان د پانګې د وړاندې کولو لامل سي. د طالبانو حکومت په ځلونو ټینګار کړی چې د سیمې له هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې دوی ګاونډیو سیمه ییزو هیوادونو او نړۍ سره تر غنده همکارۍ تر رامنځته کولو په لټه کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر د شنبې په ورځ د می په 18مه په کازان کې په 14م نړیوال اقتصادي فورم کې له ګډون وروسته د روسیې له تتارستان څخه کابل ته د راستنېدو پر مهال د سفر له لاسته راوړنو ټاکو باله. د طالبانو د حکومت د ارګ نه خبره سوی خبر پاڼې له مخې ملا برادر خبر اعلان ته ویلي چې د خپل څلور ورځني سفر په ترڅ کې د تاتارستان او موروډیا له ولسمشرانو سره د سیاسي، اقتصادي او سوداګریزو مسایلو او همدارنګي له ځینې روسي چارواکو سره د دوړخیزو سوداګرۍ د پراختیا په افغانستان کې د روسیې د پانګونې او ګډو اقتصادي همکارۍ په اړه خبرې کړې دي. په ورته وخت کې د روسیې تاس خبري اژانس د می په 14مه د روسیې د صدر اعظم راستیال الکسی اوورچوک په حواله راپور ورکړی چې د طالبانو د حکومت استازي په ځینو برخو کې ورته د همکارۍ وړاندیزونه کړي چې اوس مهال تر څار لاندې دي او د پراختیا لپاره یې د پام وړ ظرفیت لري. په ورته وخت کې ځینې اقتصاد پوهان وایي چې د طالبانو حکومت په داسې حال کې چې د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت نه دی پیژندل سوی د سیمه ییز مشروعیت په لټه کې دی او هڅه کوي چې د دې اړیکو له لارې د یو باثباته او مسؤل حکومت انځور وړاندې کړي. د دې ډلې بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل تر هغه چې طالبان کورنۍ او نړیوال مشروع مشروعیت ترلاسه نه کړي. له ګاونډیو هیوادونو سره د لنډمهاله اقتصادي تړونونو لاسلیک کول به په کورني اقتصاد کې د رښتینو بدلونونو له رامنځته کولو پرته بې اغېزې وي.
جهش قوي اقتصادي تا که وجود نداشته باشه،
تر کومه چې قوي اقتصادي بیارغونه رامنځته نه شي، د لنډمهاله پروتوکولونه هغه هم د زبرځواک هیوادونو د سیاستونو تر سیوري لاندې به زموږ د خلکو به ګټه نه وي. اوس په اقتصاد کې سفرونه او هوکړې نه، بلکې د خلکو رضایت او د دوی د ژوند کچه معیار دی.
که څه هم په نږدې څلورو کلونو کې د طالبانو حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په دې وروستیو میاشتو کې د روسیې او منځنۍ آسیا هیوادونو سره د دوی اړیکې پراخې شوې دي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت د روانې مې میاشتې په 15مه نیټه د یو بیان په خپرولو وویل چې د قزاقستان د صدراعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر مراد نوترتیلو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی سره په ټلیفوني خبرو کې د سوداګرۍ، زده کړو او سیمه ایز امنیت په برخه کې د دوه اړخیزو همکاریو پر پیاوړتیا ټینګار وکړ. له دې مخکې بیا د قزاقستان د صدراعظم مرستیال سیریک ژومانګاریان د اپریل په 23مه د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت سرپرست ملا حمیدالله اخونزاده سره په خبرو کې د سوداګرۍ او ترانزیتي اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی و او د 140 میلیون ډالرو په ارزښت یې ورسره شل تړونونه لاسلیک کړل. د یادونې ده چې د طالبانو او روسیې ترمنځ اړیکې چې پخوا ښې ګڼل کېدې، ظاهرا د ترهګرو ډلو له نوملاړه د طالبانو د نوم د لرې کولو وروسته چې د اپریل په 18مه د روسیې د سترې محکمې لخوا اعلان سو، نورې هم ښې شوې دي. خو یو شمېر سیاسي کارپوهانو مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې د طالبانو په کورنیو پالیسیو کې له بدلون پرته به دا اړیکې لنډمهاله او تکتیکي وي. د دوی په خبره تر کومه چې د طالبانو حکومت د حکومتولۍ اساسي اصول لکه د ښځو د حقونو خوندیتوب، د نجونو زده کړې او د یو ټولګډونه حکومت جوړول ونه مني، له دغو هیوادونو به هیڅ یو هم بنسټیز اقدامات ترسره نه کړي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
په خوست کې د مهاجر لیگ په نوم د فوټبال سیالۍ چې شل ورځې مخکې پیل شوې، د مرکز اړوند د ورغه کلي لوبډلې پاتلولې پای ته ورسېدې. نور هلي د نجیب الله خیل په ریپورت کې.
د خوست په امونی لوبغالي کې د مهاجر لیگ تر عنوان لاندې د اتو لوبډلو ترمنځ سیالۍ چې د ځایي فوټبال فدراسیون په نوښت شل ورځې مخکې پیل شوې او هر ورځ ګڼ میلوال ننداري ته ورتلل، پایلوبې ته د مرکز ورغی کلي او د لکڼو منتخب لوبډلې لاره ومونده چې اتلولي د ورغی کلي لوبډلې په خپل نوم کړه. د برنامې تابعیا کوونکو د دې لوبو موخې افغانستان ته بیرته راستنه شویو کډوالو ته د ولسونو د ملاتړ او د هغوی لخوا د مرستې ډاډ ورکول، هغوی سره همکاري ته د ملي او نړیوالو بنسټونو هڅونه، او په دې ځای کې د فوټبال لوبې د پرمختګ لپاره د دوی د فعالیتونو یوه برخه وښوده. د خوست د فوټبال فدراسیون مشر رویبار حسن مشال رادیو ته وویل:
مستی کې افغانستان ته زیات شمېر کډوال راستانه شول، ماجرین راستانه شول، هغه ته د یو مورال ورکول په نیت باندې د دل خاطره د ماجر لیک نوم ورکړ. له بل خوا فوټبال ته داسې ملي تجاران او سپانسران پیدا کړو چې د موږ د تماشې په لیدلو سره هغه خپل شرکتونو لپاره دوی تماشې ته بسینه وبولي.
بلوی ته خوستی ورزشکاران په ځانګړي ډول د پانګوالو، شتمنو او سوداګرو غواړي چې د سپورتي لوبډلو مالی ملاتړ وکړي. یو تن خوستی لوبغاړی عتیق الله لکنوال وایي:
موږ غوښتنه د تجارانو څخه دغه ده چې باید په خوست کې دغه ډول سیالۍ ډېر شي، ځکه دغه ډول سیالۍ کولی شي چې په خوست کې فوټبال ته یو روش ورکړي، رنګ ورکړي. دغه ډول سیالۍ کولی شي چې د ځوانانو ترمنځ یووالی، اتحاد، انسجام رامنځته کړي.
ځوان فوټبالران وایي د دوی سپورتي ورتیاوي او د لوبو تخنیکونه هغه وخت پیاوړي کیږي چې دوی په دا ډول لیګونو کې ولوبېږي، استادان ښه او کمزوري اړخونه ورته په ګوته کوي او د ښه کېدو لارې چارې ورته وښيي. یو بل لوبغاړي الیاس ویل:
بس ډېر خوښه مجدرا کم د ټورنمنټونو په خوست کې جوړیږي، زنه بلکې ټول لوبغاړي خوښ دي زرا کم ټورنمنټونو جوړیږي، ځکه ټول ځوانان دي خپل کوشش دا کوي چې زرا کم ټورنمنټونو کې ولوبېږي، بل ځوان یو مقصد ته ورسي زرا کم ټورنمنټونو کې جوړ شي، ان شاء الله ډېر پرمختګ وکړي فوټبال.
د خوست د ورزش
د برخه مسولین اموایی په دې ولایت کې د سپور د پرمختګ لپاره د یو شمیر مؤسسات لخوا په ځینو لرو پرتو سیمو او ولسوالیو کې د وړو سپورتي میدانونو د جوړولو کارونه بشپړ شوي دي. د خوست ورزشي عامر عطاولا شاه کډوال وویل
موږ د مؤسساتو سره اخته یو چې په کلي کې میدانونه جوړ کړو، همدلته پارک په میدان تر څنګ سوبری کې زمبر د والیبال میدان مساخل کوم د والیبال میدان سپیرا سورکه کې د کرکټ میدان موږ ابتتاح کړو او تر څنګ موږ کوشش کوو چې خخ استعدادونه په کلی کې پیدا
یاد دی. افغانستان ته فوټبال لوبه د شلمې پیړۍ په لومړیو کې راوړل شوه او په 1922 زیږدیز کال کې په لومړي ځل په افغانستان کې د فوټبال فدراسیون تاسیس شو او بیا په 1978 زیږدیز کال کې د فیفا غړیتوب ترلاسه کړ. فوټبال په دې هیواد کې د یو منلي او پخوانی ورزش په توګه پیژندل کیږي او د خوست په ګډون په ټولو ولایتونو کې زیات شمیر لوبغاړي او لکونه مینوال لري.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستي، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل بیا زادې راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او کاغذلې نه ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو د افغانستان د